دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم د خبري ساعت دی تاسو پکې د پاکستان سیمه او نړۍ پاړي او شمیر رپورټونه شنه نه اوریدلای شي همداسې به د پاکستان کورونی او نړیوالو مطبوعاتو تم کتنه لرو خو تر هرڅه وړاندې ملیحه امیرزاده د دې ساعت له خبرو سره
ټول اول د خبرونو سټکی د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن ودانه مخې ته احتجاجي لاریون کوي په بلوچستان کې د وکیلانو نن د 2014 کال د اگست 8 په خلاف له عدالتونو نه بایکاټ کړي او د عراق وزیر اعظم وايي د ایران خلاف د امریکایي بندیزونو سره موافق نه دي خو بیا به هم ترناوي کوي تفصیل په پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه نن په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن ودانې مخې ته احتجاجي لاریون کوي دوی تور لګوي چې د جولای 25 په عمومي ټول ټاکنو کې درغلي شوی و دغه سیاسي ګوندونه چې خپل اتحاد ته د فری اینڈ فیر الیکشنز یا د رڼو او آزادو انتخاباتو نوم ورکړي پکې متحده مجلس عمل مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټي او نور پښتون ملت پاله ګوندونه شامل دي او د پاکستان الیکشن کمیشن او پاکستان تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د ټګې تورونه ردوي په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شاه فرمان بیگا مشال ریډیو تویل
پکار دار چې کوم خلک اعتراضات کوي مونږه 126 دن درنه ورک عدالتونو ته لاړو او سلور حلقے نہ کولا وی دی مونږ وای چې په کما کما حلقم شکتے هغه ټوله کولاو کوي
دا پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې چوکې پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي د بلوچستان وکیلانو نن د سر خارکوټي په ګډون د صوبې د ټولو عدالتونو نه د بایکاټ کولو اعلان کړی او تور او ورځ منځي دغه بایکاټ دوه کاله وړاندې د غسپاتمه د کوټي په سیول هسپتال کې د شوی ځانمرګي بریټ خلاف دی د 2014 کال په دغه پیښه کې 55 وکیلانو او دوه خبريالانو وژل شوی د وکیلانو او خبريالانو په یاد نن مختلفې غونډې او پروګرامونه ترتیب شوی دي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی چې په خپل بعد خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د نورو صوبایي وزیرانو نمونه اعلانوي دا خبر عمران خان پرون ماخام په پیښور کې د ګوند په پارلماني غونډه کې وکړه لا کوس دیر نه د پاکستان تحریک انصاف کامیاب شوی امیدوار ملک لیاقت علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
او زمونږ چیرمن صاحب پخپله دا ویل چې د وزیر اعلی یا د وزارتونو د ذمہواري زمانه دا ز پخپل کوم او په میرټ کوم پدې کې به ان شاء الله تاسو ګروپ بنديان یا څه شیم نه کوي خو چې پدې نو رستو کومنګ وایم چې څوک دي شي نو غ عمران خان کینسل کړي دا خبره
عمران خان دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د صوبې د وزیر اعلی د نوم په سر د صوبایي امیدوارانو ترمنځ د اختلافات او رپورټونه مخې ته راغلي اخو د پاکستان الیکشن کمیشن د 2013 کال په عمومي انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د کامیاب شو غړو نوټیفیکیشن جاری کړی دی د کامیاب امیدوارانو نوټیفیکیشن چې پرون د الیکشن کمیشن په ویب پاڼه خپور شوی لمخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مشروط ډول په دریو حلقو کې کامیاب ګرځول شوی دغه نتیجې د نوموړي خلاف د انتخاباتو د ضابطه اخلاق د سرغړونې د تور کیسونو سره تړل شوی دی د غیر حتمي نتیجو سره سم مخ کې عمران خان په پینزو حلقو کې کامیابی حاصله کړې و د پاکستان الیکشن کمیشن د روان کال د انتخاباتو د نتیجو د ځن پاړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې په ځای بللی خو وایي چې د عدالتونو په حکم د غزن مخې ته راغلي د پاکستان الیکشن کمیشن یو بیان سهیل احمد بیگا مشال ریډیو تویل د انتخاباتي کمیشن پوره کوشش کوي چې د اگست تر 15 د ټولو امیدوارانو حتمی نتیجې راشي سو په وخت باندې د دوی د حلف پورته کولو او د وزیر اعظم سپیکر او ډیپټي سپیکر د ټاکلو پروسه پر مخ یوړل شي پرون د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودري د پاکستان چیف جسټس تا خواست کړیو چې د زینو حلقو په نتیجو کې د ځن نوټیس واخلي خبرونه لمشال ریډیو ناوړه د لوګر د ولایتي شورا مشر له حکومت نه غواړي چې دغه ولایت په ازري ولسوالۍ کې د خپلو نظامی عملیاتو ته دوام ورکړي حسیب الله ستانکزي پرون مشال ریډیو تویل کسام افغان امنیتي او بارنو ځواکونو تیر شپه طالبانو تکلک جواب ورکړي خو بیا په ازري ولسوالۍ کې د امنه او پاړه اندېښنې موجود دي د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي وسلوالو طالبانو د ازري ولسوالۍ ته تګ لارې د تیرو درې ورځو راهیسې تړلې دي او د ولسوالۍ مرکز یې له ګواښ سره مخامخ کړي چې په خبره د امنیتي ځواکونو په پوستو یې حمله کړي بلخوا د لوګر ولایت امنیتي قومندان ویان شاپور احمدزی وایي په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په هدف عملیات دوام لري او سیمه امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده دا کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې تر 1,300,000 زیات افغان کډوال له ایران او گاونډي هیواد پاکستان نه خپل هیواد ته واپس تللي دي. د ادارې په هفتوار رپورت کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې په دې کې زیاته برخه کډوال له ایران نه واپس تللي دي چې شمیر یې 1,200,000 جوړیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت دغه شمیر تایید کړی او وایي چې د کډوالو لپاره د انتظاماتو برابرولو کار روان دی. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون ویلي چې روانونه پر ایران د امریکایي بندیزونو له بحالېدو سره اتفاق نه کوي، خو د هیواد د ګټو د خوندیتوب لپاره به ورباندې عمل کوي. په بغداد کې د یوې خبري غونډې پر مهال الابادی ویل چې د اصولو له پلوه دوی په سیمه کې د بندیزونو خلاف دي، ځکه چې پابندیانې او محدودیتونه حکومتونه نه بلکې ټولنې کمزوري کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې چې له تهران سره سوداګري کوونکي کمپنیانې به امریکایي منډیانو ته د رسایي اجازت ونه لري. د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هیواد په سر خار تهران کې د لوبو په یو ودانۍ یا سپورټس کمپلیکس کې د ګیس او چاودنې لږ تر لږه درې کارکوونکي وژلي دي. د خبر له مخې دغه چاودنه د اګست په اوومه ناوخته د مرمت ته کار دوران د ګیسو د لیک کېدو له امله شوې ده. په ایران کې انفراسټرکچر یا بنیادي ډانچه زړه ده او امنیتي تدابیر هم په ښه توګه عملي کېږي نه. تېره میاشت هم 15 کسان د ګیسو د لیک کېدو په پېښه کې وژل شوي وو. او د مکدونیا پولیس وایي چې اوه مشکوک کسان یې په دې تور گرفتار کړي چې په عراق او شام کې له جنگیدونکو وسلوالو سره ملګري وو. دغه مشکوک کسان چې ټول د مکدونیا شهریت لري عمرونه د 23 او 30 تر منځ دي. د هیواد د کورنو چارو وزارت ویلي چې دغه کسان د اګست په اوومه شپې مهال د نړیوالو ورنټونو په اساس ونیول شو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو بی او د موسم حال ته غوږ شئ.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ او 10 پیسې غستل کیږي او په 114 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 145 روپۍ 70 پیسې او په 155 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 138 روپۍ 10 پیسې او په 138 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 22 روپۍ 80 پیسې او په 33 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 22 روپۍ 10 پیسې او په 22 روپۍ 30 بیسی. او 324 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 328 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی 88 پیسې غستل کیږي او په یو روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیغور بنو او کوټه کې په یو نمزه کې وریځي خوري وي. په پیغور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 28، بنو کې 15 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 43 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د سهار له نه د مزګر تر شپږ بجو اوریدلای شئ. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په عام انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد نن په اسلام آباد کې د انتخاباتو د کمیشن د دفتر مخې ته احتجاج کوي. په بلوچستان کې نن د هغو وکیلانو دویم تلین مانځل کیږي کومو چې د 2014 کال د اګست پر 8مه په یو ځانمرګ برید کې ژوند له لاسه ورکړی. د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او نور وزیران به په خپله ټاکي. د یاد ګوند یو مخکښ وایي
او زمونږ چیرمن صاحب پخپله دا ویل چې د وزیر اعلی یا د وزارتونو دا ذمہواری زمانه دا ز پخپله کوم او په میرټ کوم، په دې کې به ان شاء الله تاسو ګروپ بندیان یا څه شیم نه کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي هڅه کوي چې د کامیاب سو پارلماني غړو د رسمي نتیجو اعلان ونه ځنډیږي.
الیکشن کمیشن کریم دا نه وایي چې په بحران کې داسي او د الیکشن کمیشن په طرف نه څومره زیات کوشش کېدې شي زر پر زر د نتایجو د اخیری د حتمی نتایجو د اعلانې جاری کولو مدام ان شاء الله ممکن.
د خبر پښتونخوا د چترال په کلاش کې د مذهبي لژکۍ د اسمبلی غړی وایي د خپل ټولنې لپاره به هلې ځلې کوي.
عمرنی کار خدا کہو چی دے امینڈمنٹ براوالو او دے کی با کلاش سپریٹ ریلیجن با ڈکلیئر کہو زما سیکنڈ پرائرٹی دا جی دے کلچر پرزرویشن دا پارا کھر کہو ما روڈ پکی نشتا ہیلتھ ایشو دے ایجوکیشن ایشو دے
دا دی ہر ساوری دو تل مشال ریڈیو سرا اوسے تاسو مشال ریڈیو توجہ است. رازو د خبرونی لومړی موضوع ته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه نن په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیشن د دفتر مخې ته د دې لپاره احتجاج کوي چې د دوی په وینا په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلې سوې دي. که څه هم د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي، خو دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د لسره انتخابات وسي. په دې اړه مې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه تفصیل وپوښتئ.
اول حکم د انتخاباتو د کمیشن الیکشن کمیشن د ودانځي کړو، نو دا ډیر په یو حساس سیمه کې دی او د دې ریډ زون هم وي، یعنی البته د عام خلکو اکثر په داسې موکو باندې بیا هغه ننوتل هم پاغي باندې بندیز وي. الیکشن کمیشن بالکل نږدې دی د ډیرو مهمو ودانو بلډنګونو، چې دا بالکل که اول نږدې سفارتونو سره، ځینې سفارتونو دی ته بالکل بخامخ دی، ادې سره سره د ریډیو پاکستان بلډنګ دی، د خارجه وزارت بلډنګ وسره ډیر زیات نږدې دی، بیا د پارلیمان بلډنګ وسره دی، او دې سره سره نور چې کوم د صدر دفتر دی، د وزیر اعظم چې کوم دفتر دی، نو دا یو حساس سیمه کې دا هلته واقع ده. او ځینې خلک ځینې لکه مسلم لیگ نون احتجاج کړی دی چې د دې کارکنان به د پارلیمان مخې ته غونډېږي، نو بیا به الیکشن کمیشن طرف ته مارچ کوي.
او دغه احتجاج به د دوی تر څه وخت وي طاهر خان صاحب؟
د دې پاړه باندې د وخت فیصله نه ده شوې چې څومره به دی ناس وي. او لکه چې مخکې ما ذکر وکړو، د مسلم لیگ نون چې کوم مشر دی، یو مشر دی مشاهد حسین، دا سینیټر هم دی، دا ویل چې دا فیصله به بیا هغه وخت وو چې تر څه وخت پورې د ټولو ډلو د ټولو پارټیانو هغه کسان دلته کښېني. کنه دلته مولانا فضل الرحمان یو ویډیو جاری کړې ده، د متحده مجلس عمل مشر، او هغه هم د وخت خبره نه ده کړې چې څومره وخت په دې ناست دي. البته دوی چې کوم امیدوارانو په انتخاباتو کې کاندیدانو، هغوی به په دې کې ګډون کوي، او دې سره سره چې چا انتخابات ګټلي دي د ټولو ډلو چې کوم دا احتجاج په اسلام آباد کې کیدونکي هغوی به ګډون کوي. البته مولانا فضل الرحمان پکې سیاسی دلو کارکنانو ته هم وینا کړې ده چې هغوی اسلام آباد ته د انتخاباتو کمیشن مخې ته راشي. خو دلته د اسلام آباد چې کوم انتظامیې لخوا یو اعلامیه خپره شوې ده، بیان خپور شوی دی، نو په هغې کې ویلي شوي دي چې فقط کوم ممبران کامیاب شوي دي هغوی ته به اجازه وي چې هغوی د انتخاباتو د کمیشن مخې ته احتجاج وکړي. البته نورو کارکنانو ته به اجازه د سیاسي ګوندونو ډلو نه وي چې هغوی راشي، او پولیس هم ډېر زیات په دغه سیمه کې د بېګار د شپې نه هلته موجود دی، او لا هم تړلې شوي دي کنټینرونه په ځینې لارو کې ښودلې شوي دي چې عام کارکنان د دې سیاسي او مذهبي ډلو هغوی هلته ورتلو نه منع کړي. دې سره مولانا فضل الرحمان یو بل اعلان هم کړی دی چې په لوی شهره لوی سړکونه چې دي هغې باندې د هم د سیاسي د مخالفو ډلو کارکنان هغې د احتجاج لپاره روز نو مانې دا ده چې د سیاسي ډلو په پلان کې، د مخالفو ډلو په پلان کې په لوی سړکونو باندې د احتجاج معنا ده چې هغه هم بند کړي، او دلته د ټریفک نظام هغې ته یعنی هغې کوم رکاوټ پیدا کړي. نو دا د احتجاج چې کوم اعلان دوی کړی دی تفصیلات یې سل دغه رنګ دي.
په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو. نن په بلوچستان کې د هغو وکیلانو دویم تلیل منزل کیږي چې د 2014 کال د اگست پر اتمه د کوټي په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د بلوچستان وکیلانو نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی وایي دا کار یې له دې کبله د احتجاج په توګه کړی دی چې د دوی په وینا حکومت له هغې پیښې وروسته کړي وعدي لا هم نه دي پوره کړي. په دې اړه مې په کوټه کې له خپل خبریال څخه تفصیل واخیستی.
نن په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د وکیلانو لخوا د نه یوازې د عدالتو بایکاټ دی، بلکې نن به په کوټ کې په بلوچستان هایکورټ په ودانۍ کې یوه غونډه هم کیږي، او تازه تیر ریفرنس به کیږي. په دې کې به د هیواد څخه د هیواد د نورو برخو څخه غټ غټ یا جسکوړي چې کوم وکیلان دي او ججان دي هغه به راځي، هغه به ویناوي کوي. دغه ډول په کوټ پرس کلب کې هم یو تازه تیر ریفرنس کیږي چیرې چې به صافیان ویناوي کوي، ځکه چې د اتم اگست په 2014 کې د کوټ په 14 کې کوم پیښ شوی وو، په هغه کې دوه خبریالیان هم شهیدان شوي وو، او دغه ډول 500 وکیلان وژل شوي وو. نو نن چې دی هغه د وکیلانو لخوا احتجاج هم دی، دوی نن په کوټه کې یو عدالت نه دی وړاندې شوي، او دوی به نن غونډه کې پر دې مهال دوی د حکومت څخه هم غوښتنه کړې ده چې حکومت په کار دی چې د 8 اگست په پیښ کې چې کومې ډلې یا تورن کسان وو هغه د نه راځيونی ولسی بلکې داغه په ضد قانوني قانون پور ته او بلدا چې هغه وخت حکومت کم د دوی سره کم قبولونه کړي وو کوم وعده کړي وي د دې د بچانو د سالم د شهیدانو یا کوم د وکیلانو د بچانو د کور او بچان ته کورونه ورکول یا نور داسې وعده وي هغه هم دې تر سره شوی نو دې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې حکومت په کار دی چې هغه په خپلو وعدو باندې عمل وکړي دوه کار تیر شو نن دویمه کلیزه د وکیلانو لیکن تر اوسه پورې چې کومې حکومت وعده کړي دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی او نورې کابینې د غړو اعلان به پخپله کوي. د خبره نموړي د سی شنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د پارلماني غړو غونډې ته د وینا پر مهال کړی ده. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دی ته کتنه کړې ده چې د صوبې ممکنه وزیر اعلی څوک کېدای سي او په دې اړه د یادګون له غړو سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورټ یې واورو.
پېښور کې تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف پارلماني غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د پښتونخوا د وزیر اعلی او صوبایي وزیرانو نمونه به هغه پخپل اعلانوي. د عمران خان د دغې فیصلې په اخله د کوز دیرنا د تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی د ولسمې صوبایي حلقې امیدوار ملک لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل
زمونږ چیرمن صاحب پخپله دا وویل چې د وزیر اعلی یا د وزارتونو دا ذمہواری زمانه دا ز پخپله کوم او په میرټ کوم په دې کې به ان شاء الله تاسو ګروپ بندیان یا څه شیم نه کوي خو چې په دې نه وروسته کومګ وایم چې څوک دي شي نو هغه عمران خان کینسل کړی دا خبره.
د پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره اول د تعلیم د پخوانی صوبایي وزیر عتیب خان نوم اغیستل کېدل او پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک د قومي اسمبلی حلقه هم ګټلې ده او په مرکز کې د تحریک انصاف د وزیر اعظم راوستلو لپاره هغه ته د صوبایي اسمبلی په ځای په قومي اسمبلی کې د سوګن پورته کولو ویل شوې دي. په دغه وجه د پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره بل نوم د سوات نه د محمود خان رامخیته شوې دي او ویل کېږي چې محمود خان ته د پرویز خټک او دغه د ملګرو حمایت هم ترلاسه دي خو محمود خان مشال ریډیو ته وایي
دا وخت نمخ کې زس نشم ویلې کې دې بل څوک سیم راشي کې دې زشم کې دې ان یو چار پدې 64 ممبرانو کې هر یو شو تر یاد الریډي د پاکستان تحریک انصاف منشور موجود دی میرټ ترانسپیرنسی ګډ گورننس ان شاء الله دا غي سره چې څومره په خلکو باندې انویسټمنت کې دې په کوم باندې اب کو او چې کوم روان پروجیکټس ان شاء الله تر یاد هم دا چې دا زر تزر خپل دغه دور سي.
بلې خواته د پښتونخوا د اعلی وزیر د سوکۍ لپاره بل مضبوط امیدوار عتیب خان مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دي
فیصله د عمران خان ده او دغه وجه دا ده چې ووټم داغه دي بیټم داغه دي نو فیصله هم داغه ده د چا پرشر کې ناراضي د ټولو کارکردګي وته معلومه ده چې 13 15 کال کې چا سکړی دي سندې کړی خ کلوزلی هغه حکومت سره پاتې شوی چې څوک دغه ایجنډا مخ کې بوتلی شي نو ماغه فیصله باغه کوي ان شاء الله تعالی.
د تحریک انصاف په پارلماني غونډه کې عمران خان دا هم ویل دي چې هر شپږ میاشتې پس به د صوبایي وزیرانو د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي او په کومو صوبایي محکمو کې چې د تحریک انصاف د بدلون ایجنډا نه عملي کیږي نو د هغه صوبایي محکمو لپاره به نوي صوبایي وزیران ټاکل کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تاسو زموږ ژغله مشال ریډیو څخه اوریده. پاکستان د انتخاباتو کمیشن د عامو انتخاباتو پر مهال د بریالي سو کسانو رسمي اعلان کړی دی. په دې کې د صوبایي او قومي اسمبلی غړي شامل دي خو په دې کې د قومي او صوبایي اسمبلی ځینې حلقې نتیجې ایسار کړل شوې دي یا په مشروطه توګه جاری کړل شوې دي. زموږ همکار اسرار الله مومن نور حال راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د 25 جولای د انتخاباتو غټونکو قومي او صوبایي امیدوارانو د کامیابی نوټیفیکیشن جاری کړ. په دې انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کوونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د غیر حتمی نتیجو له مخې په 15 حلقو بریالی شوی. په درو حلقو یې د کامیابی مشروط اعلان شوی او د دوو حلقو نتیجې یې د عدالتي احکاماتو له وجې نه دي اعلان شوی. د الیکشن کمیشن لمخې د کمی اسمبلی د بنو په 15 شمه د میاوالی په هغه پینځه نوی ما او د کراچي په 243مه حلقه د عمران خان د کامیابی اعلان د پر ضد د انتخاباتو د ضابطه اخلاق د خلاف ورزي له مقدمو سره مشروط کړل شوی. عمران خان د قومي اسمبلی د لاهور په 101مه او اسلام آباد حقیب په 350مه حلقه اهم کامیابی ترلاسه کړي، خو په دې حلقو د نوموړي د کامیابی اعلان ځکه ونه شو چې پر دې حلقو د ووټونو د بیا شمیرلو امر شوی. د قومي اسمبلی ځینې هغه حلقې چې نتیجې یې د الیکشن کمیشن لخوا ایساري کړل شوي یا په مشروطه توګه جاري کړل شوي، نو هغه څه داسې دي: د نوخار په 15مه حلقه د پاکستان تحریک انصاف د پرویز خټک، د سرګودي په 9مه حلقه د پاکستان مسلم لیگ نون د چودري حامد حمید، د سرګودي په بل قومي حلقه ان 19مه د پاکستان مسلم لیگ نون د ذوالفقار علي بټو، د فیصل آباد په 108مه حلقه د پاکستان تحریک انصاف د فاروق حبیب، او د ټوبټیک سنگ په 1 حلقه د مسلم لیگ نون د جنید انور چودري د کامیابی نوټیفیکیشن جاری نشو. همدارازا د لاهور د قومي اسمبلی په 109مه حلقه د پاکستان مسلم لیگ نون د ایاز صادق د کامیابی اعلان هم د ضبط اخلاق د خلاف ورزي له مقدمې سره تړل شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی په 23مه حلقه د پاکستان د تحریک انصاف د کاندید شوکت یوسفزي د کامیابی نوټیفیکیشن له دې کبله نه دی شوی چې د په حلقه خزو لخوا د چول شو وټونو شمیره د 100% کمه ده. د سواد په 4مه حلقه د پاکستان د تحریک انصاف د کاندید عزیز الله خان د کامیابی اعلان اهم نه دی شوی. د نوخار د صوبای اسمبلی په 16مه او 24مه حلقو د پرویز خټک د کامیابی نوټیفیکیشن د انتخاباتو د ضابطه کار د خلاف ورزي له مقدمو سره تړل شوی. پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف کاندید دی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اهم پاتې شوی.
مشال ریډیو ته غوږ یست. په کومې اسمبلی کې تر ټولو د زیاتې چوکۍ ګټونکي ګوند تحریک انصاف لخوا غوښتنه شوې ده چې د پاکستان چیف جسټس دی د الیکشن کمیشن او عدالتونو لخوا د څه باندې 60 حلقو رسمي نتیجو د ممکنه ځنډ نوټس واخلي. دوی وایي دا نتیجې که پر وخت اعلان نه شوي نو به د دوی په وینا په ملک کې یو قانوني بحران رامنځته کړي. د انتخاباتو کمیشن وایي دوی په ملک کې قانوني بحران نه غواړي او هڅه کوي چې زر تر زره دا نتیجې اعلان کړي. اسرار الله مومند نور حال راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن یو ویاند سهیل احمد وایي د سیاسي ګوندونو لخوا د ځنو حلقو د نتیجو د ممکنه ځنډ په اړه اندېښنې په خپل ځای دي، خو عدالتونو په امر دوی دغه نتیجې ځنډولي. البته نوموړی وایي دوی به پوره هڅه کوي چې تر 15 اگست د ټولو کاندیدانو حتمی نتیجې راشي، چې دارنګ په 15 اگست د خپلو څوکیو سوګن پورته کړي او د وزیر اعظم سپیکر او مرستیال سپیکر په انتخابولو کې خپل رای وکاروي.
دا غي دا خدشات او دا لغه په خپل ځای باندې خو لکه الیکشن کمیشن کریم دا نه غواړي چې په بحران کې داسي او د الیکشن کمیشن دی طرف نه څومره زیات کوشش کې دي چې زر تر زره د نتایجو د اخیری د حتمی نتایجو د اعلانیه جاری کولو. نو دا به ان شاء الله منکو.
د برچال کې دا چې نه پوره ځو د انتخاباتو غټون کې ګوند تحریک انصاف یو مشر فواد چودري د پاکستان چیف جسټس ته خواس وکړ چې د الیکشن کمیشن او عدالتونو لخوا د څه باندې 60 حلقو د رسمي نتیجو د ممکنه ځنډ نوټس واخلي. نوموړي ویره څرګنده کړه چې په ځنو حلقو د وټونو د بیا شمیرنې یا نورو وجوهاتو له کبله د نتیجو ځنډ کېدای شي آئینی بحران رامنځته کړي. په اسلام آباد کې د پارلماني چارو پوه قریش خټک هم وایي د آئین له مخې الیکشن کمیشن ته به په 15 ورځو کې دننه د وټونو بیا شمیرنه کول وي، خو که چیرې داسې نه کیږي نو ضرور به آئینی بحران رامنځته کیږي.
چیرې دا نه کیږي الیکشن کمیشن چې دی هغه خپل چې کوم آئینی ذمہواری ده هغه هم نه پوره کوي، او د الیکشن کوم قانون چې نوی جوړ شوی دی د هغې خلاف ورزي هم کیږي. نو دا به الیکشن کمیشن چې دی دپاره ډېر زیات شرمندګي او د واقعي چې دی او قانوني او آئینی بحران صورت اختیار کړي که داسې ونه شي.
فواد چودري د نهې په ورځو د پاکستان ډان ورځپاڼې ته دا هم وویل چې الیکشن کمیشن او عدالتونو له وړاندې په 48 حلقو د وټونو بیا شمیرلو امر کړی. د په خبره یوازې د ګل په ورځو د شپږو نورو ګټونکو امیدوارانو پر ضد درخواستونه په عدالتونو کې جمع شوي چې پکې د انتخاباتو نتیجې چیلنج کړل شوي. نو نوموړی وایي دا قسم حالات د حکومت په جوړولو کې ځن رامنځته کولی شي. خو قریش خټک وایي که پر ځنو حلقو د انتخاباتو نتیجې وځنډول شي نو بیا به هم د آئین له مخې د انتخاباتو په یوویشتمه ورځ یعنی په 15 اګست به خامخا د قومي اسمبلیو او څلور واړو صوبایي اسمبلیو غونډې رابلل کیږي او په هغو کې به د اسمبلیو غړي خپل سوګند پورته کوي. هم پر دغه ورځ به بیا د صوبایي اسمبلیو غړي اعلی وزیران او د قومي اسمبلی هغه به وزیر اعظم سپیکر او ډیپټی سپیکر ټاکي. قریش خټک وایي دا وخت د پاکستان تحریک انصاف او د ده د مخالفو ګوندونو ترمنځ د قومي او پنجاب اسمبلیو په څوکیو کې ډیر فرق نشته، نو که په ځینو حلقو د وټونو بیا شمیرلو سره نتیجې ځنډول کیږي یا تحریک انصاف ځینې څوکۍ له لاسه ورکوي نو دا ګوند د حکومت په جوړولو کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیدی شي.
زه داسې فکر کوم چې دا کم تعداد دی، خاص کر په قومي اسمبلی کې دا ډېر برابر کا اپوزیشن او پاکستان تحریک انصاف او دغه اتحادیان نمبر وګورئ نو دومره فرق پکې نشته.
د غیر حتمي نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی په 202 عمومي څوکیو کې پاکستان تحریک انصاف 114، مسلم لیگ 9 پیپلز پارٹی 3 او متحد مجلس عمل 12 او آزادو کاندیدانو 14 څوکۍ ترلاسه کړي، کوم چې د حکومت په جوړولو کې ډیر مهم رول لوبولی شي. بلخوا د غیر حتمی نتیجو له مخې په پنجاب صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ 9 په څوکیو کې ډیر لږ فرق دی او مسلم لیگ 9 اوه څوکۍ مخکې دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د چترال کیلاش سیمې د وزیرزاده په نوم یو کیلاشی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اقلیتونو پر مخصوصه چوکۍ د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی ټاکل شوی دی. دوی وایي خپل مذهبي لږکۍ له یو شمېر مسلو سره مخ ده او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هوار کړي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مرکه کړې ده. دوی وایي
کیلاش کمیونٹی چې کوم دے 2000 کال نه سیوا دل تاوش چې اوسه کی یو ډیرا یونیکو زړه ثقافت لري او هستی کی رومبے زل د عمران خان صاحب تدا کریډټ ملاو شو چې کلاش کمیټی لا نمائندگی او موقع ورکو صوبای اسمبلی کی. دا یو غټه خبره ده کلاش خلکو د پاره او ما د پاره او ټول د چترال او کی پی کی د پاره چې مونږ ته یو نمائندگی او موقع ملاو شو او زه پکې ډېر خوشحالی یم او زما کمیونټی او 25 نه تر اوسه پورې هلته جشن مناوي او داسې یو جشن سما دی یو لانګ ټرم چې خلک ډېر خوشحاله دی چې زمونږ یو کمیونټی خاص MPA جوړ شو.
نو د خپل کمیونټی لپاره داسې څنګه به تاسو آواز پورته کوئ، داسې صحیح ایشوز دي 2-3 چې هغه به تاسو لکه پوري دغه کوي حل کوي؟
کلاش کمیونٹی چې کوم دی دا یو سپریټ ریلیجن لري، سپریټ کلچر لري، تر اوسه پورې د نیشنل ډیټا بیس کې زمونږ د پاره سه مخصوص یو الګ خانه نشته او مونږ ادر کې لیکل کېږو، مطلب نه معلوم خلق دی. نو هندو سکھ عیسائی د ټولو دا نیشنل ډیټا بیس کې یو قومي دغه کې سپریټ ریلیجن یو حیثیت ملو شوی دی. لومړنی کار خدا کو چې د امینډمنټ براولو او د کې با کلاش سپریټ ریلیجن به ډیکلیئر کوو. تر اوسه پورې د کلاش چې کوم کلچر دی دا د کلاش خلکو د مسلمان کمیونټی تاون د وجه دا اوسه پورې پرزرو شوی دی او زما سیکنډ پرایورټی دا دی د کلچر پرزرویشن لپاره کار کوم. بل هلته انفراسټرکچر مسایل دی، روډ پکې نشته، هیلتھ ایشو دی، ایجوکیشن ایشو دی، ټوریزم پوټینشیل دی، هغه باندې کار کوو چې د خلکو د بیا روزګار هم ملو شي، د هیلتھ فیسیلیټی
کوو. ټوریزم خبره وکړه، د ټوریزم حوالے سره مخکې ډیر خلک هلته راتلل نو دا غي د بهالۍ لپاره څه پکاره؟
ملکی حالات خراب وو چې کوم دہشتگردی دغه د دې له وجه پاکستان ډیر متاثر شو او پاکستان کی هر شیر هر زی او محفوظ نو. خیر چترال خو عمغه حالات کې هم پیسفل وو، اوس حالات خکیږي، حالات خشو، اوس بنګ دا فارنر او ټورسٹ وو چې پاکستان کې حالات خشو. مخکې هم د داسې سے ایکسٹرنل دہشتگردی مسئلہ وو، نو د انٹرنل سے مسئلہ نشته، اوس حالات صحیح ده. مونږ به ټورسٹ اٹریک کوو، به اوس براشي او پیسفل ماحول ده، مخکې پشان حالات نه ده اوسه.
تاسو مشال ریډیو ته وجه است په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې دي. مليحه امجدار سره په استودیو کې د لاغې څخه د خبرونو لنډیز اورو او لاغور ستبیا د پاکستان کورونی او رسپانو هم دغه سي نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه لرو. خو لمړی د دې سات د خبرونو لنډیز له مليحه امجدار څخه.
په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه چې خپل اتحاد ته د فری اینڈ فیر الیکشنز نوم ورکړي، نن په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن ودانۍ مخې ته احتجاجي لاریون کوي. دوی تور لګوي چې د جولای 25مې په عمومي ټول ټاکنو کې درغلي شوې وه، خو د پاکستان الیکشن کمیشن او پاکستان تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د ټګې تورونه ردوي. د بلوچستان وکیلانو نن د کوټې په ګډون د صوبې د ټولو عدالتونو نه د بایکاټ کولو اعلان کړی او تور ورځ مانځي. دغه بایکاټ دوه کاله وړاندې د اګست په 3مه د کوټې په سیول هسپتال کې د شوي ځانمرګي برید خلاف دی چې پکې زیاتره وژل شوي کسان وکیلانو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې په خپل بعد د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د نورو صوبایي وزیرانو نمونه اعلانوي. دا خبر عمران خان پرون ماښام په پېښور کې د ګوند په پارلماني غونډه کې وکړه. خو د پاکستان الیکشن کمیشن د 2013 په عمومي انتخاباتو کې د کامیاب صوبایي اسمبلیو د کامیاب شو غړو نوټیفیکیشن جاري کړی. د کامیاب امیدوارانو نوټیفیکیشن چې پرون د الیکشن کمیشن په ویب پاڼه ورکړل شوی، له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مشروط ډول دریو حلقو کې کامیاب ګرځول شوی. د پاکستان الیکشن کمیشن بلخوا د روان کال د انتخاباتو د نتیجو د ځنډ پړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې په ځای بللي، خو وایي چې د عدالتونو په حکم د ځنډ مخې ته راغلی دی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 4,300 زیات افغان کډوال له ایران او ګاونډي هیواد پاکستان نه خپل هیواد ته واپس تللي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون ویلي چې روانه اونۍ پر ایران د امریکایي بندیزونو له بحالېدو بیا بحالېدو سره اتفاق نه کوي، خو د هیواد د ګټو د خوندیتوب لپاره به ورباندې عمل کوي. په بغداد کې د یوې خبري غونډې پر مهال عبادی وویل چې دا بندیزونه یوه ستراتیژیکي غلطي ده، خو ویل چې د خپل ولس د ګټو لپاره به بیا هم درناوی کوي. او د مکدونیا پولیس وایي چې وو مشکوک کسانې په دې تور گرفتار کړي چې په عراق او شام کې له جنگیدونکو وسلوالو سره ملګري وو. دغه مشکوک کسان ټول د مکدونیا شهریت لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه لنډیز درته ملي حامر زده وړاندې کړه. او سم د پاکستان کورونی ورځ پاڼو ته سراج زهیر کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځ پاڼه خپل ادارې کلی کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټي د پارلماني مشر او د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د نامزد کیدو وروسته چې نوموړي د کوم غټو ارادو سرګندونه کړې که په دغه عمل وکړو نو په دې ملک به په رښتیا بدلون راشي. ادارې وایي د یو سیاستوال په حیث چې به عمران خان د نوي پاکستان جوړولو کومه ایجنډا ولسته وړاندې کوله، اوس وخت راغلی چې د وزیر اعظم په حیث دغه ټولې خبرې عملي کړي. ادارې اخر کلی کې هیڅ وجه نه چې پاکستان پر مختګ و نکړي، خو په پاکستان کې چې کومې غټې مسلې دي باید چې هغه ختم کړي شي. لټول لوی ننګونه د کرپشن یا درغلیو ختمول دي. خا حکمرانی د بهر ملکونو قرضونه د ملک خلاصول، د غریبۍ او بیروزګاری خاتمه او په یو شمیر نورو کورنۍ او بهرنو مسلو باندې قابو موندل دي. او د دې لپاره به یو ختم ضرورت وي. نوې وخت ورسپانه خپل ادارې کې وایي پاکستان تحریک انصاف عمران خان وزیر اعظم ونوماوه. او دارنګ بل پلو پاکستان مسلم لیگ د اپوزیشن ګوندونو لخوا شهباز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نامزد کړو. ادارې وایي د وزیر اعظم انتخاب په 15 اگست متوقع دی، خو له دې وړاندې به د قومي اسمبلی سپیکر او د ډیپټي سپیکر ټاکنه وي. په کومه کې چې به د تحریک انصاف او پلویانو ګوندونو او د مخالفو ډلو پوزیشن په ډاګه شي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې مخالفو ډلو د حکومت سازۍ لپاره کوم کوششونه شروع کړي، دا د یوې صحتمندې او جمهوري رویې عکاسي کوي. او د مخالفو ډلو د پارلیمان د تک فیصله د ستاینې وړ ده او له دې به دا ملک او جمهوریت ګټه وکړي. باید چې راتلونکي کې همداسې فیصلې وکړي شي. له پېښور خبریدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په پېښور کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د خیبر پښتونخوا د 12 په بورډ کې 22,000 ماشومان فیل کېدل د دې ځای د تعلیمي ادارو معیار په ډاګه کولو لپاره پوره دي. ادارې وایي د تعلیم پوهان باید چې د دې جاج واخلي او هغه خامۍ په ګوته کړي چې ولې په دومره لوی شمېر کې ماشومان فیل کېږي، ځکه چې د دې عمل په وجه اکثره ماشومان نور تعلیم پرېږدي، نو د دې مخه نیول ډیر ضروری دي. ادارې وایي هیله ده چې صوبایي حکومت د تعلیم د محکمې سره سره د تعلیمي بورډونو د مشرانو سره هم کینی او په دې مسله باندې په سنجیدګۍ سره غور وکړي او داسې اقدامات وکړي چې نتیجه کې تعلیمي معیار ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې په جنوبي ایشیا کې د جوړي وسلو پر ځغل مقاله لیکلې ده چې پکې پوښتنه راپورته شوې ده چې ولې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه خاموش دی. بلخوا واشنگټن پوسټ بیا د امریکا له لوري پر ایران د بیا بندیزونو لګولو پر موضوع لیکنه کړې ده. د دواړو لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ لیکي چې په جنوبي ایشیا کې د جوهري وسلو د ځغل یا سیالۍ په اړه د امریکا خاموشي تصویر نور هم تت کړی دی. مجله لیکي دا داسې ده لکه چې امریکا د خطرناکو جوهري وسلو چیلنج ته شاور ګرځولې وي. نیشنل انټرسټ وایي په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د سیمو د ملکیت پر سر لانجې دي، دواړه هیوادونه اوس هم جوهري وسلې جوړوي. مجله سوال راپورته کوي چې آخر ولې ډونلډ ټرمپ په دې اړه خاموش دی. پاکستان له هم لګیا دی له چین ملاتړ ترلاسه کوي او په اصولو کې چین د هند او امریکا دواړو ستراتیژیک مخالف دی. آیا دا په دې نه ارزي چې پام ورته وسی؟ مجله بل پښتنه دا راپورته کوي چې آخر ولې د سیمې د غیر مستحکمه کولو په اړه د پاکستان پر رول ژغ نه راپورته کیږي. په تیر بیا له هغه وروسته چې ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې ټویټ وکړ چې به کې پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو درولو خبره وکړه. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې د ډونلډ ټرمپ انتظامی د دوشنبه پر ورځ پر ایران د لومړي پړاو بندیزونو لګولو سره ځان له هغو هیوادونو په فاصله کړ چې د 2015 کال جوهري تړون یې لاسلیک کړی وو. امریکا تور تړون وروسته له ایران بندیزونه پورته کړي وو. ورسپانه دا تړون د شلولو په اړه یو پریکړنده ګام بولي. مقاله وایي چې د بندیزونو لګول د امریکا او د دې هیواد اروپایي اتحادیانو ترمنځ واضح اختلافات په ګوته کوي. د یورپ هغو هیوادونو چې د تړون برخه ویلي چې دوی به د بندیزونو له ناوړه اغیز څخه د خپلو کمپنیانو د خوندي کولو کوشش کوي او پر دې به کار کوي چې ایران د دوی مالی نظام ته رسای ولري. واشنگټن پوسټ زیاتوي چې پر پېټرول باندې لګول شوی بندیزونه به د نومبر پر 15 منیټه بحال سي. امریکایي چارواکو نور هیوادونو ته ویلي چې ورو ورو دی له ایران د تیل اخیستل راکم کړي چې بل اخره د بيخي صفر ته ورسېږي او ایران له خپلې مهمه مالی سرچینې څخه محروم سي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. پر ایران د امریکا لخوا د سختو بندیزونو لومړی برخه عملی شوې ده. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دوی غواړي چې ایران د نړیوالې ترهګرۍ لملاتړ لاس واخلي او په منځني ختیځ کې خپل منفي فعالیتونه پای ته ورسوي. بولټن دا څرګندونې لا غوښته کړې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړۍ غوښتنه کړې چې له ایران سره د سوداګري نه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجملان درکوي.
پر ایران د سی شنبه پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لومړی برخه لسره پایل شو. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای واشنگټن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات هم صفر ته راکم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سی شنبه پورس پر خپل ټویټر د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداري ورکړه. هغلی ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پر ایران بندیزونه رسمن پایل شو. ټرمپ ویلی دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي او د نومبر په میاشت کې به تر ټولو لوړې اندازې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړې که هر څوک له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونه کړی شي. هغه بندیزونه چې په ایران د سی شنبه په ورځ پایل شول پکې د ډالرو بانک نوټونو ته د ایران لاسرسی او د دې هیواد مهم صنایع لکه د موټرو او قالینو صنعتونه په نښه شوي دي. ګومان نه کیږي چې دا بندیزونه به د ایران پر اقتصاد فوري اغیزې ولري. خو د امریکا د بندیزونو دویم پړاو چې ټاکل شوی د نومبر د میاشتې له 15 نیټې به پایل شي او د ایران د تیلو مهم سکتور به پنه خکړي، خای د ایران لپاره سربیره پر دې دروند اقتصادي گزار وي چې د تیلو دریو لویو پیرودونکو یې چین، هند او ترکیه د ایران څخه د تیلو په اخیستو کې د پاموړ کمیل راوستو ډډه کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سی شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د هند، چین او ترکیه لخوا د ایران څخه د تیلو پیرودلو ته اندېښنه نه لري وویل. جان بولټن وایي نه، موږ له ټولو هیوادونو سره کار کوو چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړو او په دې برخه کې پرمختګ هم کوو. فکر کوو چې دا بندیزونه لا د مخه ځپون کې دي او همداسې به دوام وکړي. فکر کوو چې دا به د ایران لپاره ډیر منفي اقتصادي عواقب ولري. یو شمېر اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی دا ولسمشر ټرمپ د پریکړې په اړه سخت اندېښمن دي. هغه پریکړه چې څو ستر اروپایي شرکتونه یې د جرمی لویرې له ایران څخه وتلو ته اړ کړي ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل ایران سره یو هر اړخیز تړون ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ته چمتو دی. خو د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سی شنبه په ورځ د فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي موږ د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړ په منځني ختیځ کې له شرارت او د بالستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکي یو. بولټن ویلي په ایران کې ډیر سره واندي چې تهران باید په اړه ځواب ووایي.
اجمل اندوش تاسو ته رپورٹ وړاندې کاو. په همدې موضوع کې پاتېجو خو له افغانستان سره اړوند یو رپورٹ لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په ایران کې اقتصادي ستونزو سلګونه زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته پرستنېدو مجبور کړی دي. د دې ادارې په وینا د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې څه باندې 4.5 لک افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تفصیل د اجملان په دې رپورت کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه تر 433 زرو زیات افغان کډوال خپل هیواد ته یا په خپل خوښستانه شوي او یا په زور ایستل شوي. د ادارې په خپل ونیز رپورت کې ویلي چې خپل هیواد ته پستانه شو افغان کډوالو کې لویه برخه یعنی 422 زره له ایران څخه ستانه شوي چې شاوخوا 9000 بې اسنادو کډوال دي. له ایران څخه په دومره لوی شمیر خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو سبب په ایران کې رواني اقتصادي او سیاسي ستونزې بدل شوې چې دغلته د افغان کارګرو لپاره د کار بازار سوړ کړي. هغه شمیرې چې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان خبرې کړي په تیرو څکم اتو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر تقریبا د کډوالو له هغه شمیر سره برابر دی چې د 2010 میلادي کال د ټول کال په بهیر کې له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرې تاییدی وی ډیر دا راستن شوي کډوال د زیاتو زیان منونکو راستنو شوو کډوالو په ردیف کې نه دي شامل، خو بیا هم هڅې روانې دي چې دوی ته په افغانستان کې دننه کاري فرصتونه برابر شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سی شنبه په ماقام ازادۍ رادیو ته وویل خغلی بلخی وای دا چې له ایران راستانه شوی ډیر هغه مجردان دي چې د کار لپاره ایران ته تللی وو وس راستانه شوی، نو ډیر زیات زیان من شوی نه ګڼل کیږي، خو که په دوی کې څوک داسي وي چې اسی پذیروي له هغه سره کم مرسته کیږي. زیات افغانان د ایران د کار په غیر رسمي بازار کې بوختي، هغه سکتور چې په ایران کې وروستي اقتصادي بحران ځپلې او د کارګرانو لپاره پکې د کار فرصتونه ډیر راکم شوی. ګومان کیږي چې د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو به دغلته اقتصادي وضعیت تر دې هم خراب شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر زیان ورسي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال کلنۍ راکړه ورکړه 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای د یو شمیر هیوادونو سره د خبرو اترو په حال کې دي چې د قطر او سعودي عربستان په څیر هیوادونو ته لا قانوني لارو افغان کارګران واستوي.
ما مشغول مذاکرات هستیم با تعدادی از کشورها برای امضای تفاهم
دی وای مغلی یو شمیر هیوادونو سره په دې برخه کې د هوکړه لیکونو د لاسلیکولو لپاره په مذاکراتو بوخت یو، سو په بنسټ په قانوني توګه کارګر واستول شو. لا قطر سره هو کلیک لاسلیک شوی، له سعودي عربستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو سره خبري اترې روان دي. سعودي هیوادونو ته د کار د بازار د تقاضا سره سم افغان کارګران واستول شو. افغانستان پر جګړو او نام نه یو سربیره لبی کاری او اقتصادي ستونزو سره هم لاسوګری واندي. همدارنګه په ګڼو سیمو کې ورستۍ وچکالي هم د دې سبب شوی چې په زورګونو افغانان ګوندۍ هیوادونو او یاد نړۍ لری هیوادونو ته د سفر ستړي لاري ونیسي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان انګریزي ژبې ډان روسپانی په یو لیکنه کې ښیلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په انتخاباتو کې تر بریا وروسته د هغه د امریکا په اړه بیانونه د اندېښنې وړ دي. روسپانی زیاتوي چې که څه هم عمران خان د پاکستان او امریکا د متوازن اړیکو غوښتونکی دی، خو باید هغه د دې دواړو هیوادونو اړیکو ته زر تر زره په سمه توګه پام وکړي. انیسا اجمل د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان وسپانل کې په پاکستان کې په خو حالاتو کې هم حکومتداري کول ګران ده او بیا په موجوده وخت کې د اقتصادي بحران او سفارتي ستونزو له وجې په دې هیواد کې حکومت کول لا نور مشکله ده. وسپانل کې د راتلونکو ممکنه وزیر اعظم عمران خان لپاره به هم په داسې حالاتو کې حکومت کول اسانه نه وي. لیکوال لیکي په انتخاباتو کې تر بریا وروسته عمران خان د پخلاینې او متاثره کوونکو خبرو ډک تقریر وکړ، خو له امریکا سره د اړیکو په اړه دغه دریځ د اندېښنې وړ دی. وسپانل کې عمران خان د نورو پاکستانیانو په څیر د دریځ لري چې د پاکستان او امریکا اړیکو په برخه کې اسلام آباد سره ناسم چلند شوی او د امریکا او پاکستان اړیکې باید د دواړو هیوادونو په ګټه او متوازن وي. وسپانل کې کېدای شي چې عمران خان له واشنگټن سره په دې معامله خبري وکړي. د لیکوال په خبره کې عمران خان داسې وکړ نو کېدای شي چې هغه له مشکل حالاتو سره مخ شي. د وسپانې په وینا د امریکا د حکومت دا خوښنه وه چې عمران خان دې بریا ترلاسه کړي. ډان وسپانه لیکي د مغربي هوادونو په زیاتره وسپانو کې د انتخاباتو وروستو د عمران خان منفي خبرې راپورته کړل شوې، خو له عمران خان سره نسبتي تعلق لرونکي وایي چې هغه سم نه دی پیژندل شوی. د لیکوال په وینا عمران خان چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو په اړه کوم بیانونه ورکړي وو، د هغه تاثر سمول لپاره هم ډیر لږ سکړي دي. وسپانه لیکي عمران خان دې د حکومت په لومړیو ورځو کې دا سوچ پرېږدي چې د امریکا او پاکستان اړیکې د دواړو په ګټه نه وي. د لیکوال په وینا دواړو خواوو په تیرو څو کلونو کې لدې ډیر څه ترلاسه کړي دي او دواړه به د یو بل بغیر له بدو حالاتو سره مخ شوي وو، خو د پاکستان او امریکا متوازن اړیکې هم ناممکنه ده. ډان لیکي د بهرنۍ پالیسۍ امریکا سره د اړیکو په برخه کې د عمران خان د تګلارې یو مهمه خبره د بهرنیو چارو وزیر انتخاب او په واشنگټن کې د پاکستان سفیر علي صدیقي د راتلونکي په اړه پریکړه ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند علي صدیقي د امریکا لپاره د سفیر په توګه د ټاکلو د پریکړې مخالفت کړی وو. ډان وسپان لیکي علي صدیقي په واشنگټن کې په ډیرو خبرو مهمه اغیز اچول پیل کړي دي او دغه لری کول وروسته به بیا یو بل تن له خپلو تجربو تیریږي او د حالات په د پاکستان حکومت د سفارتي اړیکو سمول لړکی لا نور شاته بوزي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د سند های کورټ د نکی مسعود د مور هغه درخواست منلی چې د هغې د وژل سوي زوی مقدمه دی بل عدالت ته انتقال کړل سي. د نموړي وکیل ویلي چې دوی پر اوسنی عدالت اعتماد نه لري. های کورټ له اړوند چارواکو د اگست تر شلمې جواب غوښته دي. په دې اړه معلومات لنډ دمه ورسته. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلی چې د سین صوبې های کورټ امر کړی دی چې د نقیب مسعود مقدمه دی بل عدالت ته منتقل کړل سي. ورځپاڼې لیکلی چې د سین های کورټ د سه شنبې په ورځ د صوبې د کورنیو چارو محکمې او نورو اړوندو څانګو ته امر کړی چې د نقیب مسعود د قتل مقدمه دی له اوسنی عدالت څخه کوم بل عدالت ته انتقال کړل سي. عدالت دا امر له هغه وروسته کړی چې د نقیب مسعود مور درخواست ورکړی وو. د هغه وکیل فیصل صدیقی ویلی چې د تراګری ضد د اوسنۍ عدالت په منصفانه توګه د مقدمه پر مخ نه وړي. فیصل صدیقی زیاته کړي چې دوی پر دې اوسنۍ عدالت باور نه کوي او غوښتنه کوي چې مقدمه دی بل عدالت ته یوړل سي. هغه زیاته کړي چې له راو انور سره د یو ملزم غوندي چلند نه کیږي. د درخواست راوړیدنه وروسته عدالت د کورنۍ چارو محکمې انسپکټر جنرال راو انوار او نورو اړوندو څانګو ته ویلي چې د اگست تر شلمې د خپل ځوابونه وروسپاري. راو انوار د کراچۍ د ملیر ضلع هغه پخوانی پولیس افسر دی چې د یو عدالتي کمیشن په وینا د 444 کسانو په غیر قانوني وژنه کې لاس لري. راو انوار له هغه وروسته نیول سوی و چې د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود د روان کال په پیل کې په کراچۍ کې ووژل سو او راو انوار یې د وژلو ذمواري منلې وه. راو انوار ویلي و چې نقیب مسعود د ترهګرو ملګری و، خو وروسته بیا تحقیقاتو ثابته کړه چې نقیب مسعود بے ګناه و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د خبر پښتونخوا سوات ته بولار سو. هلته لسم جمعات څخه فارغ سوی په زرګونه زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د نور تعلیم زمينه برابر کړل سي. د دوی په وینا شمیر زیاتی خو په سوات کې کالجونه کم دي. همدا خبره د سوات د جنزیب کالج مشر یا پرنسپل هم کړی ده. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د سوات لوی او تاریخي جنزیب کالج ودانی مخې ته یو شمیر زلمی په دغه تمه ورغلی چې یو رسم جمعات کې به د داخلو لپاره لګولې شوې لیست کې نوم راغلی وي. ولې زیاتره زده کوونکي وایي چې د جنزیب کالج ورانه ودانی لوجې دوی ته داخلې نه ورکولای کیږي او د تیر کال په نسبت یو زر نه زیات سیټونه کالج کې کم کړی شوی دي. په دغه کې باز تنان وای
زمانم اختر علی دی اسلام پور سویدن کې ما او شریف آباد کالج نما ایف ایس سی کړی دا او 860 مارکس می راغلی دي. جانزیب کالج کې ما فارم داخل کړو او ایڈمیشن چې دی هغه ما ته نه ملایږي. نو پرایویټ کالجونو فیسونه خو هاي دي او په جانزیب کالج کې او نور په گورنمنٹ کالجونو کې هم ته ایڈمیشن نه ملایږي. نو اخر مونږ بزو کم زیتا
زمانم دی جانشیر راغلی هم داخلی لا 852 مارکس می دي خو په میرټ لیست کې مینوم نشته او سیکنډری هم دونه هایر میرټ ته چپای کې زم ناراضي غریب هم پلان می دکان دی کرانه دا سر دونه پیسې نشته کنه چې پرایویټ سکول کې داخله و داخله ته ملو شو سکول بغوایو او ډیر شکسان زم پشان ځاګه د سیاسي په پاتې شي بغیر تعلیم
د اوس د کون کې مشر غفران خان زیاتوی چې کشر می په لسم جمعات کې 99% نه زیاتې نمبر تر لاسه کړي او په اخیری لیست کې ورته داخله ملاو شو. ولې بیا هم په زرګونو د کون کې د ځای نشوالي لوجه د تعلیم څخه د پاتې کېدو ویره ده.
د 7000 کسان دي چې لکه چا دا غنه کمی اغست دي. جنزیب کالج والے چې دا بلډینګ رغه او دا په 15 کال کې هم نه رغه دوی چې په کال کې به دا روخ شي خو جداد چې یاره دا نور وو دا لکان ګرځ دوته د پونه پیروي راغون کې اتي واخلې خو دا نور غریبانان بس کدا خور سړې سبق وای سړې وای چې یاره زوخه کالج تراړې ما خ سبق وې د غره نه جوړ شو خو دلته د سمیر دوله غولې دي چې خو پاغې ګنجایش نه کیږي.
د معلوماتو تر مخه د سوات جانزیب کالج ودانۍ لوی برخه تیر کال د نوې ودانۍ په نوم رنګ کولو امر جاری شوه چې کار پر روان دی او لدغه وجه کالج کې دا ځل د 1500 تنانو په ځای 1400 تنانو ته داخلي ورکوي. دغه ستونزو په اړه مو چې کله د جانزیب کالج پرنسپل سیراج خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وای
سیب دومره وشو چې زمون کالج وران شه دی ټول خلکو ته معلومه ده ډیمالی شه دی منګه ټول الله حکامو ته خپل مشران ته ویلي چې دا د 2300 لکو ضلع دا به 2-3 کالجونه نه رامنی کیږي. زمونږ په دې جانزیب کالج کې 6000 یو سل او 20 درخواستونه جمع شېری په دې کې دا موږ ډبل کو بیا نه کیږي کدا موږ ټریپل کو بیا نه کیږي.
د جانزیب کالج پرنسپل زیاتوی چې دغه ستونزه لسو کالو راسي روانه ده او باید چې د زده کوونکو مسلې حل کول لپاره راتلونکي نوې حکومت د سوات ولس لپاره نورې تعلیمي ادارې جوړې کی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوښتل چې شمالي وزیرستان شوال اوسیدونکو وایي څلور کاله یې په کډوالۍ کې تیر کړل او ډیر تنګ شوی دی. دوی وایي بیرته تګ غواړي چې خپلې سیمې حجرې او جماعتونه له سره آباد کړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې زر تر زر خپلو سیمو ته ستانه کړي. مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
قبایلی ضلع شمالي وزیرستان شوال اوسیدونکو وایي چې څلورو کالو زیاته موده په کډوالۍ کې تیر کړه او دولت لخوا ورسره دستنې دو په بیا بیا ژمنه شوه خو لا هم ورته د واپسې نیټه نه ورکوي. دوی وایي ماشومان او میرمنې نور د بنو د ګرمۍ د زغم نه دي او دولت نه غوښتنه کړي چې د شوال واپسې پیل کړي. د شوالو سیدونکو ولی ولاوي ماشومان او میرمنې یوازې د خپلو د کورونو لیدو په ارمان دي او غواړي چې خپل وطن آباد کړي.
نیر شکل د شمالي وزیرستان شوال سم تحصیل دی دغه نه روبه دخل شوی کنه دغه میش غته مطالبه د چمیس کورم نه طریقه سره خپل وطن ته واپس کو وړ بل بچ په ګرمه شو وسول میر نه د بجلی او نه د بنت زمات شته میر د پرم نه طریقه سره واپس کو خپل مش خپل کورینا خپل جماعتینه بد شي کنه ایم څه زینا چې کی می دیده په ګرمه شو وسول میر خو د ساړه علاقه خلک یو د وطن مشته تیرا چې ما د سیر یور دا یو کچیر دا د میر مطالبه حل نشول
ملک فاسین خان وای پورم نہ شوال لی دل غواڑی چه ورستانه شی
ار سړی د خپل علاقه او د خپل مقبره او د خپل خور ارمون کو اکسد دی او کاویر کی دی میر دایو درخواست ہے چې حکومت خپل وطن پرې دی چل غوز د پورا د میر عوام ته مقاویر کو چې ار سړی لوړ شي او خپل غریبات وکړو او واپس ته حکومت ته آرډر بند روي شي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې سومیاشتې وړاندې د شوال واپسې لپاره انتظامات پیل کړي ول خو د ورستیو بدمنۍ پیښو په وجه د شوال واپسي عمل وځنډول شو. دوی وویل په دې اړه غور روان دی او د موکې مناسبت سره به د واپسۍ نیټه اعلانوي. دوی زیاته کړه د شوال خلکو د چلغوزو راوړلو لپاره به دوی ته مخصوص ورځو ته انټری ورکوي چې هلته ولاړ شي او خپل چلغوزی راوشوکوي. شمالی وزیرستان کې 2014 کال فوزی عملیاتو لکابله لکونو خلک بې کوره شوي ول چې وروستیو کې د انتظامیې په وینا 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي. خوشحال په مکمل ډول او تحصیل د تاخیل ځنه سیمو خلک لا هم بې کوره دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.